خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یونما ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان پیشکشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې د خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هېواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوی صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایوس کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایوس پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبره
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګه ووله په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولې راته وایي ګوډه لنده شاله یا موږ ورته وایي دا خبرې مکه په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ به اوسې کار کتي کې وو کو سکو او کلرګه او بس پیو هوینو.
پلار هم بدل لگیږي، پرونه هم بدل لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نه ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد معنی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد معنی اوسره.
شپ شو درې ګوتې مې شو بس د لږ لږ کې بس په کلخ تک شنه ده بس دا درې کال کې شنه ور راسه بس ګره په سخانې په لور قربان به ګانه چې راس په رف سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودای سه دغه کې
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو او شه دغه د ښه پکیږي کنه
په خاري څه وې دي
یو چې په خاري ستا
نه خاري ستا
موږ ته څه جوړول شو زغه د خاري ور جوړه کې بخانه شي جوړولای په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه ښه پکیږي موږ په ښه پکیږو خای نه شته خای نه شو زولته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې تو سند غاری کی
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګډان کیږئ مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې عکس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي او ښه وکشي.
زه دوه ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخي له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ته پیسې ده، یا مور ذاتي ما یو دی دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا مېندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او انداسي فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کې درې سي ستونزه ته پیسې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا همشته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پرواني لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلې منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټول نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کې چې انسانان په همدې قضاوت کې ویشل سي، حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په ښه جوړ او د یو حیوان په خجوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه پورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبره لپاره چې پرتله کوي نوم پی باندې دي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده بل د دې کرکټر ماتیږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني دا بله مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم د لودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه زمونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زمونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ ډېر تشکر
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض دی چې یاست الله مو مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن نو کړي به دي کوونه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده باران به با وری چوک به زای ندر کوینه
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده نن مو ده مسافری پا تاریخ خیگنو او ستونزو خبره بود تاسو څنګه آیا کلمو سفر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد کولم لنګدې مې ولیدل
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا ستایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه هی پریږدي
رانا ټول عمر جدا شوه
همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تم کیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
د غسوک په سفر زی کور خالی شو، خړپړې تخو دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا خپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوت دی. مسافرې ک په خپل هیواد کې دین نه وی یا هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي، لبلې خو بیا مسافرې انسان د ژوند له هاس کو او جوړ سره بلد وي، پوخې کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال دین مانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال له ښار څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټوش کول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کلونه ونیول، او په دې یو لس کلونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیدي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوي خوار زسوم، مسافر تسوي خوار زسوم، خوار د مور څخه سفر ته دی لژنه. تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو، یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی وو. نو موړی هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی وو.
په منتابه مې خطه کړې وه، د ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ وه، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنم پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه وه، پوښته ټکونه به په خلوت لو راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه وه، زه مخکې سپورمه. بیا کره دلته خرې تورو خورم، داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم یو چټي مردار کمپالا سره پرته په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خراوه او نه د ماشقه وه، هېڅ هم نه. دلته مې ګلانو لا نه کو، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. یو لکه چې تاسو د مسافرۍ ناقص ونده.
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه، نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی، کور کلی به اور باندې راټول وو، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه وو، ډیر تاریخي آبادانو سره او ډیر تاریخي آثار سره هلته بلد شوم، لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل،
او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته دو بسم الله وای بیا لغه ورسته اتل کرسی درې ځله وایو خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او پرځان د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور ځان او پرځان د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کول، بعض وخت یې خپل یا سری هم د زانه سره بیو.
عادي خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېری وي، خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه د چې ما چاپ کړي په نثری لیکلی، په ډیر خواږه نثری لیکلی، په داسې نثری لیکلی لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی ده د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکی ده. دا وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې باید قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړه سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه پخوانی سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو په دې اله چې له سفر او مسافرت څخه خوږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نورے نورا نو نورے نورا نو چې پورت خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو جگڑونا نور سن جوڑی گی دادا جنگا
جګړو نه نور څه نه جوړ.